خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي بشئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مخکلي وي. په خبرونه کې به واوري چې د قبایلی صحافي نصر الله افریدی د وژنې خلاف نن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې مظاهره روانه دي، او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف حکومت ته د یو عدالتي تحقیقاتي کمیشن جوړولو د حکومت غوښتنه کړې ده. او نور ډی ریپورټونه لرو، خو په سر کې د ګولیاد نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لومبه د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس صدر دیمتری میدیدیف سره با نن لیده کاته کوي. قبایلی صحافی نصر الله افریدی د وجنی پرزت په خبر کې خبر اعلان په دوی مورز هم مظاهره کوي. د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې 15 مړی موندل شوی دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان په سفر دی، او د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبه ټیسټ لوبه نن پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس صدر دیمتری میدیدیف سره په ماسکو کې رسمي ملاقات کوي. د کرملین نه خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو تر موخه د ترهګرۍ پر ضد ګامونه او د قاچاقو سویلي او منځنی اشیا ته د سمګلینګ مخنیوي کول دي. په خبرو اترو کې د ترکمنستان او د هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان نه بتیریږي په اړه هم خبرې ترې وشي. یا دی وی چې د پاکستان صدر په داسې مهال د روس په سفر دی چې په امریکا کې ځینې سیاستدانان په پاکستان د اوسامه ویل لادن سره د مرستې تورونه لګوي. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي وژل شوی صحافي نصر الله افریدی د وژنې پر ضد نن په دویمه ورځ هم د خبر اعلانو احتجاجي مظاهرې دوام لري. د پیښور پریس کلب مخې ته به د پیښور خبر اعلان مظاهره کوي، او د خیبر قبایلي سیمې خبر اعلان باندې احتجاجن پاک افغان پوله لارو هم تړي، او د بابه خیبر جمرود په مقام به مظاهره کوي. بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر د وژل شوی صحافي نصر الله افریدی د کورنۍ لپاره د 200,000 روپو اعلان ورکول اعلان کړی دی. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 15 نور خراب شوی مړی موندل شوی دی. د دې سوبې له بلوچي سیمې پنجګور سیمې څخه پرون درې، او له کوټې او خوزدار څخه دوه مړی موندل شوی دي. بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ادا کوي چې په دې مړیو کې د دوی غړي دي. له تیر سمو دی راځي په دې صوبه کې د لادرکا بلوسانو مړی موندل کیږي. کراچی کې د سعودي عرب کونسلیټ لاسی بمی برج شوی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا پیخه د خار د ډیفنس په سیمه کې د شروع په مازیګر هغه وخت وشوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د سعودي په کونسلیټ لاسی بم وغورځولو. بهرنیانو لپاره د امنیتي چارو مسول اس پی زاهد خبریالانو ته ویلي چې غورځول شوی لاسی بم بو چې له عمله یې هیچ چاته مرګ جوبله نه ده اوښتی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال لړی خبرونو ته غوږی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلې دي. خبری ایجنس ډی پی ای تر مخه د هند وزیر اعظم با د 130 میلیون ډالرو اضافي امداد اعلان کړي. د هند وزیر اعظم با په امنیتی چارو او د پرمختیا کارونو هم خبرې ترې وکړي. یا دی وی چې هند د طالبانو حکومت نسکوري دروستو د افغانستان بیا ودانې لپاره تر وسه پوري د 1.3 ارب ډالرو امداد ورکړي دي. په خوست ښار کې نن سحر یوې چاودنې یو تن وژلې او شپږ تنه ټپیان کړي دي. د خوست د امنیه قومندان د دفتر امیر عبدالمطلب مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه نن سحر خاروالی ته مخامخ یو ګلدان کې وشوه. هغه زیاته کړه چې چاودن کې توکي په یو سپین صندوق کې ځای پر ځای کړی شوي وو، او د ریموټ کنټرول په وسیله ورته چاودنه وکړی شوه چې لامله یو تن مړ او شپږ تنه نور ټپیان شو. د لیبیا حکمران معمر قذافی د دوه اونۍ غیر حاضری وروسته په سرکاري ټلویزیون ځان ښکاره کړی دی. د لیبیا سرکاري ټلویزیون قذافی له قبایلی مشرانو سره د ملاقات پر مهال خودلې دي. د اپریل په 9مه نیټه د ناټو لخوا په تریپولی بمباری وروسته د لیبیا حکمران ځان نو خودلې. بلخوا د لیبیا د حکومت مخالفینو د مسترا هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کولو ادعا کړې ده. یا دوی چې د لیبیا حکومت مخالفینو د قذافی یو سلويخ کالو واک پر ضد جګړه پیل کړې ده چې د ناټو مرسته ورته حاصله ده. سوریه یا شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ټینکونو ګولو ورېدو کې 19 کسان وژل شوي دي. شام کې حکومت د جمهوریت پلو پر ضد عملیات پیل کړي دي، راپورونه وایي چې د شام امنیتي ځواکونو په هومس او هارا ښارونو کې په مظاهرچانو د ټینکونو ګولۍ وورولې. په برید کې 19 مظاهرچان وژل شو. بلخوا ترکی پولیس سره نږدې الیپی ښار کې د جمهوریت په حق کې 2000 طالب علمانو مظاهره کړې ده. شام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی څوکۍ لپاره د منتخب کېدو نه هم په شا شوې دي. یمن کې د حکومت پر ضد مظاهرچانو د امنیتي ځواکونو ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. یمن کې مظاهرچانو له یوې میاشتې راهیسې د صدر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهرې کوي. راپورونه وایي چې په تازه پیښو کې مظاهرچانو سنا ښار څلور لارې نه د کابینې ودانۍ ته روان وو چې په ودانو کې پټ ناست امنیتي ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. د یمن صدر عبدالله صالح له دېرش کالو راهیسې په واک کې دی او د مظاهرو د مخنیوي لپاره یې د طاقت استعمال زیات کړی دی. او د کرکټ خبر د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبې ټیسټ نن په پروویډنس کې کیږي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د ګولیاز نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. نن د قبایلی صحافی نصر الله افریدی د وجنې پر ضد په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې مظاهره روان دي. نوموړی وړ مشپا په بمی چاودنه کې وژل شوی و. سیړنکار د چاودنو د لړۍ ته په کوم نظر ګوري؟
د دې خلکو هغه زور چې کم دی ډېر زیات کم شوی دی. اوس هغه مره فورس تر دې اټیک یا سوسایټ اټیک یا هیوی بلاست نشي کوي.
په افغانستان کې د بهرني ځواکونو یو کمانډر وایي کاروایان یې په هر چاره کې ګټورې شوي دي.
We've seen progress both in the security, both in governance and in development.
موږ په امنیتی، حکومتي او پرمختیایي چارو کې پرمختګ لیدلې چې د هر ورځې په تیرې دو سره لا هم وده مومي.
سلور کال وړاندې کراچۍ کې په 12 مئی خنړی پیښو کې یو غیزمنه شوې کورنۍ دا ورځ سر ډول مانځي.
چې لکه سړی مور خپل مړی چې پروا نه او چې مشر ورور نه مړ کی هغه نه رسول لکه مونږ لګیدای شو ملاړو کې ماچو.
او باجوړ کې د امنیتی پوسټو لکبله طالب علمان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو طالب علم وای
څنګه چې موږ راځو دلته پوجي موږ په لارو کوځي او شټي را باندې وخت ضایع کیږي. دا نه و چې د سټوډنټان
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اورئ. دا خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ د 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو په خپل ریډیو باندې کډ ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 باندې ودروي نو اوریدلی شي، او کنا په شارټ ویوز باندې اوریدل غواړئ نو په شارټ ویوز یا لنډو سپو په 22 په 24 او یا په 22 باندې د خپل ریډیو ستن ټینګه کوي نو د مشال خبرونه به په خواند واورئ. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي وجل شوی صحافي نصر الله اپریدی د وجنې پر ضد نن په دویم ورځ هم د خبريالانو احتجاجي مظاهره دوام لري. د پیښور پریس کلب مخاطبه د پیښور خبريالان مظاهره کوي او د خیبر قبایلی سیمه خبريالان به نن احتجاجان پاک افغان لوی لار هم تړي او د باب خیبر جمرود په مقام به مظاهره کوي. بلخوا د خیبر پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر د وجل شوی صحافي نصر الله اپریدی د کورنۍ لپاره د 2,00,000 روپو د نقد ورکولو او میاشتنی 14,000 روپۍ وظیفه ورکولو اعلان کړی دی. په دې اړه مې یو شیبه وړاندې د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خشکی سره خبرې کړې. هغه راته داسې ویل:
دا به یو ورځ په دې د پیښور پریس کلب کې وي. دې کې به د پښتونخوا سره څومره سیمې دي هغې نه به جرنلستان را ځي او په دغه مظاهره کې برخه اخلي. دغه څنګه چې تاسو وایئ قبایلي صحافیان به همدلته را ځي. او زه به تاسو ته دا هم ووایم منور شاد چې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ هغوی هم د دې غندنه کړې ده او د دې مذمت یې کړی ده او هغوی به هم په مختلف ښارونو کې د دې احتجاج کوي چې دا جرنلستانو ته، خبریالانو ته په پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلي سیمه کې تحفظ او د دې ژوند یقیني کی. او بیا دغه غوښتنه هم د حکومت نه کوي چې کوم شهید شوی نصر الله افریدی د بچو ته د حکومت دغه خاص وظیفه مقرره.
قدر من اوریدون کو دا و دا پیخور نخالد خان خیشگی چه دا وجل شوی قبائلی صحافی نصر الله آفریدی دا وجن پرزد دا مظاهرو پا آلائی من سر معلومات شریکول. قدر من اوریدون کو ترهگره دا جون هر چارا دا اغیز لانده راوستی و بیا حق خلق چه دا هر پیخ تازه معلومات تاصل پر راوندوی یعنی دا پیخ دا زاینا چه خلق دیر تکیگی نو خبریالان ور ترامنده وحی او زیاد تر پکه جون هم دلا سوار کلی. دا دی ترسنگا خبریالان دا نازکو او رشتونی معلومات را غونډولو په ترڅ کې په ځانګړې توګه هم په نښه کولی شي. په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو په حالاتو باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا ریپورت لري.
په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د وژنو لړۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راتګ او پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره سم شروع شوه. همدې خبرې ته په اشاره سره له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال دلاور خان وزیر چې څو کاله وړاندې تښتول شوی هم و وایي چې اوس ورځ په ورځ د خبریالانو ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی.
په کوم وخت کې چې اوالي وخت کې د حالات شروع شو کوم خبرونه کوم رپورټونه به چې مونږ کول مونږ به هر ځای ته ځان رسولو. داسې وخت راغلی دی چې چېرته به اپریشن کېدلو هغه سیمه کې به مونږ د یو نه تر لاسو نه تر پنځلس پر صحافیان هلته حاضر وو. نو پانه وروسته بیا په صحافیانو باندې بریدونه شروع شول. صحافیان ډېر غیر محفوظه شول. ځای په ځای باندې د صحافیانو په کورونه باندې حمله وشولې. صحافیان وتښتول شول. په صحافیانو باندې ډزې وشولې. تراکې زخمیان شولو.
که څه هم د خبریالانو د وژلو تور په وسلوالو طالبانو او په ځینو وخت کې په امنیتي ځواکونو لګېږي خو دواړه د دې خبرې انکار کړی دی. د پېښور د خبریالانو یو پخوانی مشر شمیم شاهد بیا هم ټینګار کوي چې خبریالان که هر څوک وژني خو بیا هم د طالبانو نوم اخیستل کېږي.
چې موږ سره په دې منطقه کې څه کېږي نو تر هغه په نوم باندې کېږي د طالب په نوم باندې کېږي. کوز د پاکستان حکومت کې او کده هند حکومت کې او کده افغانستان حکومت کې نوم دلته کې د طالب استعمالېږي. طالب د پخاره توګه دا وایي چې دا کار زنه کوم نه بیا به موږ په خپل تپوس وکړو موږ به خپل آواز کول شو. که موږ له څوک انصاف نه راځي نو کم از کم موږ د ظلم خلاف چغه وو. نو تر اوسه پورې طالب خو د دې چې کوم ځای کې زمونږ خلاف برید وشي نو طالب په هغې باندې ډولکي غږي خوشحالېږي. طالب وایي چې او دا کار ما کړی دی نو موږ څنګه په بل چا باندې الزام ولګو.
که څه هم د خبریالانو د وژل کېدو وروسته حکومت پلټونکې ډلې جوړې کړې خو د خبریالانو په وینا تر اوسه پورې نه وژونکي معلوم شوي او نه هم کورنۍ ته د اطمینان وړ جواب ویل شوی. دوه کاله وړاندې د سوات وژل شوی خبریال موسا خانخیل یو مثال دی. د نوموړي ورور عیسی خانخیل وایي چې دوی د پلټونو له نتیجو څخه هیڅ نه دي خبر کړل شوی.
موسا خانخیل چې دی هغه شي چې اوسه پورې حکومت هیڅ قسم ۱ فیصد کاروایی نه ده کړې چې آیا دا چا وژلو او چا مل کړی دی او چا وژلی دی او د هغې نه علاوه د هغې وسه پورې دو انویسټیګیشن هم نه دی کړی. په کوم ټایم کې شهید کړی شو نو د مټې ایسچیو ما ته ټلیفون وکړو چې یاره تاسو دلته کې دا واقع شوي ده او تاسو ما ته وایې. نو په هغه دوره د بل غورځو نو ما ورته د دې غاړې وي چې شهر ستا په حدودو کې شهر ته تعین نه وزیرو تاسو څه شلو وایم. زه خو به هغه سړي ته دا ریپورت کوم چې هغه خامخا بهر خو ګرځېدی شي که نه.
د خبریالانو سازمانونه او څېړونکي وایي چې له قبایلي سیمې څخه د باندې د معلوماتو نړۍ ته د رسیدو د مخنیوي لپاره ځینې زورور قوتونه د یو پلان له مخې هڅه کوي چې خبریالان دومره وویروي چې هغه سیمه پرېږدي او دا ډول نړۍ د قبایلي سیمو له سم او اصلي تصویر څخه ناخبره پاتې شي. دلاور خان وزیر هم له دې خبرې سره اتفاق کوي.
د زاریه ول خبرونه دي چې په هغه کې څومره د خپل کوم خوخه وي د کوم طبیعت والی وي هغه صحافیانو ته وړاندې کوي هغه صحافیانو سره کوي. اوس هیڅ حقیقت د ریپورټینګ او د قبایلي سیمه کې چې کوم حالات روان دي د هغې تصویر دنیا ته نشي وړاندې کولای. هغه تصویر نشته چې کوم په مخکې وختونو کې وه هغه تصویر پټ شوی دی د ټول دنیا نه. هغه تصویر اوس چېرته نش ښکاره کیږي.
دلاور خان وزیر زیاتوي چې خبریالان دومره ویرول شوي چې ډېر ځل داسې کېږي چې دوی له ویرې څخه ځینې رپورټونه هم نه خپروي.
داسې خبرونه راشي چې هغه تاته یو حقیقت معلوم شي هغه خبره کې ډېر څه وي خو هغه ته نشه نشر کولای. او بل صحافي دا نه غواړي چې زه ځان په خطره کې واچوم. نو ډېر داسې خبرې دي چې مونږ ته راشي او بل صحافي ته راشي نو هغه خپل د ځان په خطرې کچولو دپاره هغه خبره پټه وساتي او هغه ریپورټ نشي کولای. داسې ډېرې کیسې دي چې صحافیانو پټې ساتلې دي.
زیاتره خبریالان دا وایي چې دوی د ریپورټینګ په اړه اوس د چړې په څوکه ولاړ دي او لږ څه بې احتیاطي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د سولې عالی شورا وای چې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د نړیوال ټولنې او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ کول شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې حل ځلې چټک کړي. په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه خبريال شفق نسیم یو ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته اوریدو ته راوړو.
د سولې د عالی شورا چارواکي له طالبانو سره د تماس په برخه کې بے باوري، لوی خند او سترستون زبولي، خو ډاډ خي چې د سولې له پروسې څخه ملي او نړیوال ملاتړ به د بے باوري له منځه یوسي. د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین رباني د چهارشنبې په ورځ د دې شورا د فعالیتونو پر وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو د سیړنې د دوه ورځېنی کانفرنس په پای کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له ملي پروسې څخه ملي، سیمهیز او نړیوال ملاتړ کولای شي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبري اترې ګړندۍ کړي. د خاغلی رباني په خبره د سولې د هڅو پترس کې له یو شمیر باصلاحیت وسلوالو مخالفانو سره لیدکاتي شوي او هڅه کیږي چې د یو شمیر اسلامي هیوادونو په همکارۍ په دې برخه کې نور پرمختګونه هم وشي.
دوی بلکې په سرګند وویل آیا بیرته مو نیول کېږو نه؟ آیا بیا همدغه سې لکه چې په خواب و څه کار چې په موږ همدغه سې ده؟ مون دوی ته اعتماد ورکړی، ایالات متحده امریکا، ملل متحد، اتحاد اروپا، ژاپن، جرمنی، نور تور دغه دسانی ممالکو که سازمان کنفرانس اسلامی تور په دې موضوع کښې په قوت حمایت د سوله کوي، دا مشکل نشته. لاکن دا به اعتماد تر اوسه پورې دوسره شته.
د سولې د عالی شورا لخوا په دې جوړ شوي کانفرنس کې د کابینې یو شمیر غړو، د بیلابیلو هیوادونو استازو، یو شمیر والیانو او د مدني ټولنو غړو برخه اخیستې وه. د دې شورا رئیس استاد رباني د سولې د عالی شورا د هڅو پر ضد د حکومت د اپوزیسیون د مشرانو د څرګندونو په ځواب کې وویل چې سوله په افغانستان کې یوه ملي اړتیا ده او کوم کسان چې دې ته له ځینو ډلو او هیوادونو سره معامله وایي دا غیر منطقي او د هیواد له ملي ګټو څخه لرې خبرې دي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس انجینیر معصوم ستانکزي وویل چې د سولې پروسې ته ۱۲۰ میلیونه ډالر تخصیص په پام کې نیول شوی چې لسګونه میلیونه ډالر یې عملا ورکړل شوي دي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هم ژمنه وکړه چې د سولې له پروسې څخه دوی بشپړ ملاتړ کوي او ویل چې د دې هیواد د موجوده ستونزو د حل غوره لار سیاسي روغه جوړه ده.
قدر منو اوریدونکو، هم د افغانستان په موضوع یو بل ریپورت. په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د هیواد د مشرقي برخې کمانډر میجر جنرال جون کیمپ بیل د نهې په ورځ د پینټاګون خبریالانو ته په یو ټلیفوني کانفرنس کې ویلي د اوساما د وژنې وروسته به ډېر یاغیان غواړي چې وسله کې دي او د افغان حکومت د سولې په عمل کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه د افغان ځواکونو د ټینګې همکارۍ له امله دوی یاغیانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شوي. په دې حقله تفصیل د واشنگټن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي کمانډان میجر جنرال جان کیمبل په واشنگټن کې د امریکایي ځواکونو د مرکز پینټاګون خبريالانو ته د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د تازه معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې طالب وسلوال ښایي د اوساما بن لادن له وجنې په عبرت اخیستو افغان دولت پلي کړې د پخلاینې پروسې سره یو ځای شي. د جنرال کیمبل په خبره د تیرو دو میاشتو په موده کې دغه د کمانډانۍ لاندې په 1400 ولایتونو کې د ځایي والیانو په مرسته د یاغیانو په شمیر کې چې غواړي بیرته ټولنې ته ستانه شي سیواواله راغلي دي.
آی تھنک بیکاز اف بن لادن اند د ډیث اف بن لادن دیرز ګریټ پوتنشل دټ
زما په فکر د بن لادن وژنه به ډیر خلک اوه سوي تر 16 دغه فرصت په ګټه غستو روغ جوړی ته غاړه کیږي. هغه په ویډیو غانو کې ولیدل چې څنګه د غوي مشر د پاکستان په وکور کې ځان ته ګوخه به اسره ناشته دلته چې نور هم کمی یاغي ډلې دي مشران په پاکستان کې ناستي او د خواته ناراضي هغه له داسې سختیو نتی ریږي لکه چې جنگیالی پکې دلته گیر دي. زما په خیال دی هر څه ته پکتنې د یاغیانو په ذهنونو کې به پښتنه راولاړیږي چې دوی دا د سل لپاره ځانونه خواروي. یو زه فکر کوم چې ګڼ شمېر به د پخلاینې له بهیر سره ملګري شي. امریکایي قومندان میجر جنرل کیمبل د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه د سرګندونو پر مهال تسلی ښکاره کړه چې د افغان امنیتی ځواکونو په همکارۍ په زیاترو سیمو کې یاغیتوب په شا تمبولې، ولې د نورستان په غرونو کې یې بیا ومنله چې دغلته لا هم له ستونزو سره مخ دي. موږ په امنیتی، حکومتي او پرمختیایي چارو کې پرمختګ لیدلی چې د هرې ورځې په تیرېدو سره لا هم وده مومي. موږ له افغان ځواکونو سره په خپلې همکارۍ ویاړ کوو چې له یوې ورځې نه بلې ته پاړېدو سره لا پسې قوي کیږي. جنرال کیمبل همدغه راز د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغانستان په ختیځه پوله د پاکستان پوست سره د ائتلافي او هم د افغان ځواکونو د همکارۍ ذکر وکړل چې په وینا یې د مخکې په پرتله زیاته پیاوړې شوې ده. نوموړي وویل د دواړو خواوو پوځي چارواکي د پولې د شاوخوا عملیات په داسې ډول تنظیموي تر څو دواړو لورو ته یاغیان تر فشار لاندې راوستل شي. هغوی تیره میاشت په ممند جنسای کې یو ډېر ستر اپریشن وکړل چې دې پلو په کونړ کې ورته افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کولو مرستې ورسولې. پس په تیرو دوو میاشتو کې ما ولیدل چې دغو همکاریو تقویت موندلی دی. ځواکونو امریکایي قومندان البته د پاکستان په قبایلي سیمه کې د حقاني شبکې د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په وینا یې د افغانستان د ختیځ په جګړه کې تر ټولو عمده ستونزه هم د حقاني شبکې د جنگیالو ده. نوموړي په ځانګړې توګه د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه په ګوته کړل چېرته چې د ده په خبره یاد شبکه زیات نفوذ لري. دوی په پاکستان کې پټنځایونه لري، له پولې دېخوا راوړي، ائتلافي ځواکونه وژني، بېګناه ښځې او ماشومان مان قتلوي، په مالی توګه خصمبال دي. موږ ورله د منځنۍ او لاندنۍ درجې زیاتره مشران له منځه وړي دي، ولې د بیا رغېدو او بریدونو ترسره کولو ظرفیت لري. او زه دا ویلی شم چې حقاني شبکه به روغې جوړې ته تیاره نه شي، پس لازم ده چې موږ پرې خپل فشار ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د امریکایي جنرال له څرګندونو سره سم راپورونه ښایي چې د پاکستان په بټ آباد کې د القاعده د مشر له وجنې وروسته د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې ترهګرو ته د مرستو رسوونکي شبکو د موجودیت په اړه یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو د حقایقو رابرسیره کوونکې دی او مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی. او ورزو کراچۍ ته هسې خو په کراچۍ کې وخت په وخت تشدد پیښې رامنځته کیږي، خو په کال 2001 کې په نننی تاریخ یعنی د مې په 12مه نیټه د تشدد داسې تور ورځ راوړاندې شوی و چې پښتانه یې نن هم جاړي. په دغه ورځ د پاکستان د سپریم کورټ لری کړی شوی چیف جسټس په حق کې وتل شوی جلوس باندې ډزې شوی وي او ګڼ شمېر خلک پکې وجل شوی وو. نور حال د کراچۍ نه ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د مئی 12مه نیټه یو له هغه ورځو څخه ده کوم چې د کراچۍ ښار یعنی وخونړۍ ورځ یادوي. کال 2001 کې په همدې ورځ د فوجي حکمران پرویز مشرف په حکومت کې هغه وخت د لری کړی شوی قاضي او وسنی چیف جسټس ابتخار محمد چودري د هرکلی لپاره کراچۍ هوایي میدان ته د ښار له بیلابیلو سیمو څخه خلک راتلل چې د هوایي میدان سره نږدې د کالابورټ په سیمه کې کمین نیونکو کسانو د هرکلی دغه قافلې د ډزو لاندې راوستې چې له وجې شپږ څلوېښت کسان په موقع ووجل شو او د سلو څخه زیات زخمیان شول. اقبال حسین هم چیف جسټس ته د هرکلی په هوډ له کوره وتلی وو. هغه په لار کې وسلوالو شپږ ډزې ویشتلی وو، خو د نیکه مرغه هغه ژوندی پاتې دی. اقبال حسین خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نما د خپل ملګری ته عمر صدیق ته مېر دي شې ده مر خاص نن راغله دي راشه لګ منډه ته وګ چرته کامیاب شو مون خپل ګاډه ته ورسېدو نو هغه ته مېر ګاډه تر موړاو کول انډي طرف ته بږي شاید زما د ملګری نور ژوند به نو د زما خبر نه اورېدله مون ځاګي ته ورسېدو نو بس کلمه یو ویله مې بس ته سره ګوزېګا د درې ملګری یو کته کوس کړه او ویشتلاو زه ګاډه کې دن نه ویشتلم به تلاشي زمون واغست نو الله شکر دل چې رزو به وښه نه مو زوښ کې مو او یا نور ملګری خو لا ما د مخه هغه د زم وړه کولم راوړه کولم دې زما په دې لاس باندې وړ زکو چې ربه مړ دې کو ژوند دې ما ځان ونه راوړل هغه یقین خاص چې ردا هم مړ دې ختم دې
خار د لانډی د سیمې استوګن شلکلن جاوید هم د چیف جسټس د هر کلی د پاره جنا نړیوال هوایي ډګر ته پلار وو چې د وسلوالو د ګولو ښکار شو د جاوید ورور نثار د خپل ورور د مرګ وروسته خپل احساسات دې ټکو کې بیانوي
او هغه هم بس دغه ځان دې بهر تر اوته کتلې دي الکان ملکان به یې چلو ځای هر چیف جسټس دغه لږ چټي ورځ دا دوه باندې کالا بورډ سره ډزې شي وي دا ورځ ورانا ورځ باندې دا واقع شي وو ز چیف جسټس ته دا پیغام یو معمولی که پیٹرول شی او دغه شی د زور روزمره شی زونه واخله نو گورنمنت معمولی غونته مسئله واخله باغی باندې دغټ نغټ دغه واخلی نوټس واخلی او هغه باندې سونه یو قسم د عمله کې نه دغه کی کمیټي ولا جوړه کی دون شی زونه لپاره کاروایی کول لپاره دغه ټایم شته د خبرې د لپاره ټایم نشته د کمی د لاسه دی راغله دی د 12 مې د لپاره دی مثال پر د 12 مې د وجی نه دی راغله دی که 12 مې واقعي نه وشوي نو دی خدای ما ته مشکل ښکاری دی واپس راغله وي
د سواد د سیمې سعید هم په دغه پیخه کې خپل ژوند لاسه ور کړی دی د سعید کشر رور ثاقب د خپل ورور په اړه دا سی وای
زه سار پاتې نم بار تر وته مو چې بیا کور تر نه دی وته زره لم کور کې نه سم سپین زره وته ما د مو سدر سی ورور د اغرا ته اطلاع را کړم ته لکه په جلسه باندې لکه پیرنګ وشو زخمیان دی جنا دا بس لڑشے جنا نہ مور اپ مڑی چی پرواہ نہیں ہو جائے مجھے رو مڑی تھی رس لگتا ہے
عوامی نیشنل ګوند د مئی د 12مې د قربانیانو په یاد کې نن د صوبې په ټولو دفترونو کې د قران شریف د ختمونو اهتمام کړی دی پښتونخوا ملي عوامی پارټي د دغه قربانیانو په یاد کې نن د دغه ګوند په صوبایي دفتر کې د لاسنیوي غونډه جوړه کړې ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
کو قدر من اوریدونکو د ظفر کریم ریپورت کې مو واوریدل چې خلک اوس هم د کال 2000 د مئی د 12 منټه هغه خنړی پیښه جاری او اوس د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د کورنۍ ورسپانو د مهم لیکنو غټ کی راغونډ کړی دی راځي چې په ګډه واورو
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او ډیلی ټایمز خپل اداري په زنانو د تیزاب شیندلو او د هغې په سزا لیکلې ده اداریا زیاتوي چې اسمبلی کې د دې بل منځوري یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او د دې سزا په اورېدو به هیڅوک داسې ناوړه کار نه کوي او په زنانو به ظلمونه بند شي او دا رنګ به زنانه هم په دې معاشره کې څه لږ ډیر تحفظ محسوس کړي خو ضرورت د دې خبرې دی چې د معاشرې نه د ناوړه کارونو ختمولو لپاره نور قانونونو کې هم بدلون اوکلیشی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې د اردو ژبې ورسپانه آج لیکي چې د سیاسي مذهبي او نظریاتي ډلو پرو پرتا ټول لا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خپل کردار تر سره کول پکار دی اداري لیکي چې 13 ورځ نو خار کې یوې دستوري ته خطاب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوسر هم په دې خبر زور روړو چې دا جنگ یوازې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمې نه دی بلکې دا اوس د ملک هر ګوټ ته رسیدلې دی او باید چې ټول وطنوال او ټول سیاسي ګوندونه د دې مخونیسی اداریا زیاتوی چې پاکستان نه د ډو مور خوختنه غلطه ده او پاکستان تر اوسه پورې د ټولو زیاتې مالی او ځانی قربانې هم ورکړې دي اخره کې اداریې په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې باید په حکومت بې ځای ټکونه نه کوي ځکه چې د دې لقبله ملک د بحرانونو سره مخ کې دي شي نوای وخت ورسپانه خپل اداریې کې لیکي چې د سټیټ بینک گورنر حکومت ته خبرداري ورکړي دي چې د ګرانې یو وجه دا هم ده چې هغوی په یو مخ د سټیټ بینک نه قرضې اخلي اداریې لیکي چې حکومت د سرکاري معاملاتو چلولو په نوم د آی ایم ایف نه په ګرانو شرطونو نسیا اخلي او زور یې عام ولست رسي، بلخوا حکومتي لوړپوړي خپلو فضل خرچو کمولو ته هم تیار نه دي. اداریه د نواز شریف دخلی لیکي چې روزانه د ملک کې 1 ارب روپۍ اغلا کیږي. دغه شان د خزانه پخوانی وزیر ویلیو چې هر کال صرف په ای بی آر کې 1500 ارب روپۍ پټیږي. مخکې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم د نړۍ نه هم پیسې اخلي، بلخوا وزرا نور ملکونه هم امداد کوي، ولی بیا هم د حکومت خرچې نه پوره کیږي. اداریه اخیره کې وایي چې دا وخت د بارنو خرچو بوج 70 ارب ډالرو ته رسیدلی دی او دې کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. باید چې نن موږ په خپلا اولس او سیاستدانان دې اړخ ته پام راوګرځو او که دې کې هر قسمه سختي وي هغې ته ملا وتړو، ګنی حالات ورځ په ورځ خرابیږي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د سحر 11:30 بجې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د منځنۍ سپو د ریډیو نه کاوریدل غواړئ، نو په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپږ سوه 21 باندې او په لنډو سپو یا شارټ ویو باندې په 22 په 24 او یا په 22 باندې کستن ودروي، نو اوریدلی شئ. دا راز مشال ریډیو خپله یو وی پاڼه هم لري چې پته یې سپدا ډول دا www.mashalradio.com. په دغه وی پاڼه باندې تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او د تیر شو څو ورځو یا سمودې خبرونه په اوریدلی هم شئ، او په لیکلې باندې تاسو یو شمیر نور معلومات، هفتوار پروګرامونه هم اوریدلی او کتلی شئ. دا ډول په دغه باندې ویډیوګانې هم پرتی چې په هغه کې د اسامه بن لادن د وروستني حال په حواله باندې او دغه ډول په ایبټاباد کې د هغه د کور په حواله باندې هم معلومات او هغه ویډیو تاسو کتلی شئ. یو بل خبره تاسو ته وکما چې تاسو کولی شئ د انټرنیټ هم په دغه پته یعنی www.mashalradio.com باندې د موبایل ټلیفون د لارې د مشال ریډیو وی پاڼه وګورئ. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته. د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا د اوبخور د وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته بمی چاودنه کې 3 تنه جوبل شوي وو. دا راز د تیر نهې په ورځ د نوخار د عدالتونو مخې ته چاودنې یوه زنانه پولیس والا وجلې وه. او دا په وروستیو کې په پیښور کې د قبایلي خبریال نصرالله آپریدي په بمی چاودنه کې وجل داسې یو لړۍ ښکاري چې پکې په خاص اهدافو د ریموټ کنټرول بمی بریدونه وشول. زبون خبریال خالد خان په پیښور کې د پولیسو د مشر لیاقت علي او ځینې نورو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
امنیتی چارواکی او سیلنکار وای چې په پیښور او نوخار کې د ریموت کنټرول بمی چاودنو دغه لړۍ په عام اولس کې یره خورولو سره سره د ترخګرو د یوې نوې تګلار سرګندونه کوي چې په کې زیات نخایز بریدونه شوې دي. د پیښور په سوپر مارکیټ کې قبایلی خبریال نصر الله افریدی په خپل موټر کې وجل، د نوخار په کچرو کې د ریموت کنټرول بمی چاودنه، او بیا د خیبر پښتونخوا د کرکلی وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې تا په جرنیلی سړک بمی چاودنه. دا سرګندوی چې دا سکار کون کی نه صرف په خپل کار کې مهارت لري بلکې په سیمه کې خپډاډ هم ګرځي. د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیاقت علی خان وای چې د نوخار تر نافارم او بیا پیښور سوپر مارکیټ کې بمی چاودنه د ریموت کنټرول په ذریعہ شوې دي چې موه خاص خلک په نخ کول. او د اوایل چې دوی د دې پیښو پلټنې پیل کړې دي او ډیر زر به نتیجې ته ورسی.
مونږ چې لګیاو دوه درې اینګلس دي، پاغې باندې مونږ ټولو باندې لګیاو تفتیش کوو. فلحال لا مونږ په ډېر ابتدایي مراحلو کې نو چې څه نتیجې ته ورسو بیا به درته ویلی شو. یا مونږ سره څه لیډز شته دی په دې باندې مونږ لګیاو کار کوو، خو لکه دې وخت کې ډسکلوژر چې کوم دی نو هغه به د کیس تفتیش باندې بیا سر انداز کیږي. نو تفصیل خو به زه فلحال لا غواړم چې نوی مته څو پورې چې زمونږ په دا کار روان دی.
خبریال او څېړنکار حسن خان وای د ریموټ کنټرول پلار هدفی وجنې د ترخګرو له اړخه یو نوې تګلار معلومیږي چې د نور سره دا هم سرګندوي چې جنگیالي د وړاندې په نسبت اوس هغه مر وسایل نه لري.
مطلب زمان چې خپل کمینالیسټ هغه د دې خلکو هغه زور چې کم دی یا خو هغه چې کوم دی ډېر زیات دغه شوی دی کم شوی دی اوس هغه همره فورس سره دوی اټیک یا سوسایډ اټیک یا هیوی بلاسټ دوی نشي کوي. نمبر ون دویمه یا خبره دا ده چې د دوی سیستم آف کمیونیکیشن دویمه یا د دوی کوم کمیونیکیشن نیټورک دی هغه ډېر زیات چې کوم دی هغه ډیسرپټ شوی دی ځکه اوس د دوی تر منځ چې کوم دی هغه همره فوکسډ دغه د دوی نه راځي. په دې کې شک نشته دی چې دا اکراس د بورډ دا یاره چې کوم دی دا فیر چې کوم دی دا به اکراس د بورډ دا به سوسایټی کې لاندې هم وي او دا بره هم.
خو بیا سی سی پی او لیاقت علی خان وایي چې په سیمه کې خو نه جنګیالي په مکمل توګه ختم کړی شوی دی او نه د دوی په عملیاتو پوره کابو موندل شوی دی.
وګوره دا جنگ لا ختم نه دی صرف دغه خبره کول غواړم تل دا راشي یا یو ویو راشي څنګه چې هغه ګروپ راشي نو هغه الیمینیټ شي هغه مینس چې کوم دی هغه پرابلم چې کوم دی ختم شي چې دا خلک ارس شي. په دې ګروپس باندې موږ لګیا یو کار کوو خو دغه دی چې پرې سفر کېدل نه دي پکار او انشاءالله چې ډېر ژر په دې خلکو ته مفوره شي مفوره شکلو شته دی الله پاک دې کې کامیابي ملو شي.
دا ویل ول دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې په ابت آباد کې د اسامه بن لادن وجن رستو په صوبه کې امنیتی وضع خرابې دي شي. بلخوا د پښتونخوا د پولیس مشر فیاض خان تورو ویلی دی چې داسې پیښې د دوی حوصله نشي کمزوري کولی و ډیر زر په دې قابو عمومي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خواږی په ایبټ آباد کې د مئی په دویمه نیټه د بن لادن وجنې کې یوې خواته امریکا او پاکستان اړیکې د کړکېچ ښکار کړي نو بلې خواته د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ تاوده باسونه روان دي. په دې لړ کې بیګا د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې په درې ورځو کې دننه د ایبټ آباد د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې په یو ویشت ورځو کې خپل ریپورت تیار کړي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان یو شی بوړاندې په دې اړه راته داسې ویل.
نواز شریف یو خبرې غونډې ته وینا وکړه. په دا خبرې غونډې کې یو شمېر اړخونه باندې خبرې درې وکړې. دا پکې هم ویل چې حکومت دې د اسامه بن لادن دا کومه پیښه چې په انتخابات کې شوې ده په دې کې په درې ورځو کې دننه دننه د اوچتې پای یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه عدالتي کمیشن کې هغه دا ویل چې په دې مشري دي د سپریم کورټ مشر چې کوم دی افتخار محمد چودري وکړي او دغه شان د پاکستان د څلور وړو صوبو چې کوم چیف جسټسان دي یعنی چیف جسټس چې کوم دي هغه او د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس یعنی دغه پنځه افتخار چودري شپږ دغه شپږ کسان دي د ممبرانی د دې په یوه شروع کې بیا خپل رپورٹ لاندې کی او هغه دا هم ویل چې کوم حکومت یو کس ټاکل دی یعنی یو تنې کمیشن چې کوم دی دغه موږ نه موږ د آرمی چې کوم یو تنې ځکه چې د کی په آرمی باندې د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې د پاکستان په حکومت باندې په دې ټول باندې بوتي پورته کیږي شي.
قدر منوریدونکو دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان چې د نواز شریف د پریس کانفرنس په اړه تازه حال راکو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر منوریدونکو د مشال خبرونه تاسو اوس هم په دغه شمیره باندې خپل پیغام د اس ام اس یعنی د ټلیفوني پیغام په ذریعہ په لیکلې بڼه هم را لګل شي. او اوس هم یو مطبوعاتي کتنه. د اسامه بن لادن د وجنې نه پاس د پاکستان او امریکا اړیکې د سخت فشار سره مخامخ دي. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې ویل شوی دی چې امریکا د پاکستان په دوه مخیزه پالیسۍ سخت غوسه ده خو درې داسې مفادات دي چې امریکا نشي کولی د پاکستان سره تعلقات خراب کړي. دغه دوه مخیزه تګلاره او دغه درې مفادات کوم کوم دي د مجید بابر نه یاورو.
د
تر کلونو پورې پاکستان د امریکا سره په اړیکو کې د دوه مخۍ نه کار اخیستی دی او دا دوه مخۍ د 1970 نه شروع کیږي چې کله امریکا د ډیرو مهمو ثبوتونو او دلیلونو سره پاکستان ته بیا بیا ویلي وو چې اټم بم مه جوړوه او پاکستان به د دې نه انکار کولو او ویل به یې چې دوی سره اټمي مواد نشته او بیا موږ وکتل چې پاکستان په 1990 کې د اټمي بم چاودنه ښه په کامیابۍ سره وکړه. د امریکا ولسمشر او کانګرس ډیرې هڅې وکړي خود پاکستانی ایټمی پروژه روانه وه. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې د تیرو شپږو کالو نه د پاکستان په ابټآباد کې د یوې مهمې فوجي چوڼۍ سره نږدې د اوسامه بن لادن اوسېدل څه د حیرانتیا خبره نه ده او دا هم کېدای شي چې هغه ته دا ټوله مرسته د پاکستان حکومت او یا استخباراتي ادارې آی ایس آی ورکړې وي ځکه چې دا اداره د طالبانو په شا هم د ډیرو مدونه ولاړه ده. ورځپاڼه یوه پوښتنه راپورته کوي چې اوس دا نه ده معلوم چې په اسلام آباد کې پوځي او حکومتي چارواکو ته د اوسامه د موجودګۍ په اړه څومره معلومات وو او هغه څوک وو چې اوسامه ته دا مرستې ورکولې. همدا وجه ده چې د امریکا د کانګرس عکس العمل ډیر غضبناک دی او پوښتنه کوي چې د دوی دومره کلک ملګری څنګه د دوی د دومره مهم دښمن په شا ولاړو. پاکستان په دې لړ کې یو شمیر دلیلونه وړاندې کوي چې خلک پرې یقین وکړي خو په ابټآباد کې د اوسامه موجودګي امریکا لپاره د یوې صدمې نه کمه نه ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس واشنگټن په دې سوچ کې دی چې خپل د زدي او سرکشه ملګري هیواد سره څه وکړي ځکه چې دغه هیواد سره د امریکا درې ډیر مهم مفادات تړلی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې تر ټولو مهم مفاد دا دی چې پاکستان یو ایټمي هیواد دی او امریکا غواړي چې چرته دغه ایټم بم د اسلامي تندرو ډلو لاسو ته لاړ نشي. دویمه خبره دا ده چې امریکا نه غواړي چې پاکستان د چین د اغیز لاندې شي ځکه چې تیره میاشت پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کابل د سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي وو چې راځه په ګډه د امریکا نه ځان خلاص کړو او د چین سره ملګرتیا پخه کړو. او درېمه خبره دا ده چې په موجوده وخت کې امریکا د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د پاکستان ملګرتیا ته سخت اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې پاکستان ته ښه په سخته وویلی شي چې امریکا به نوره د پاکستان دوه مخیزه تګلاره نه زغمي.
که څه هم په هیواد او ټوله نړۍ کې د اوسامه د وژنې د عملیاتو او د هغه د پټیدلو په اړه تاوده باسونه روان دي نو بلې خواته اوس هم ځینې داسې خلک شته چې په دې نظر دي دغه پیښه چې کومه ده نو په دغه کې هغې څه شک شوبات لري یا وایي چې دغه کې اوسامه وژل شوی او که نه دی. نو په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه په ایبټ آباد هزارې یونیورسيټي کې د ځنې طالب علمانو سره خبرې کړې دي. راځي چې اغوی په دې اړه سوای.
زمونږ مې احساس خان دی زه هزارې یونیورسيټي سره تعلق ساتم سو پورې چې د اوسامه په دې سیمه کې د پاتې کېدو او د پناه غستو تعلق دی نو په دې کې خود ورای نشي کېدی. زموږ کوم خپل رائے دی دا د 2005 نه دلته کې د هری پور کې پہلو بیا ایبټ آباد ته راغی او سو پورې چې داغه د مرګ او د نیو خبره ده نو دا داسې خبر دی چې دې ته خم ویلی شي بدم ویلی شي خبر ته ځکه ویلی شي چې هغه د ټولې دنیا د امن لپاره یو ناصر و. بد ورته ځکه موږ وایو چې دې سره کوم چې فنډامنټل بنیاد پرست قوتونه دي طاقتونه دي هغه به نورم بنیاد پرستی ته بام خلک کم روان شي.
زمانو معرفه دی او دا اسامه بن لادن باره کې کوم خبر راغلی دی چې دا امریکا وشته دی دا بالکل دروغ دی. اصل کې امریکا دا غواړي چې پاکستان چې د خپل چې کوم اندرونی مسائل دي نه د دې توجه لري کول غواړي د دې لپاره چې پاکستان چې کوم مسائل دي د ښکسي او بس خلکو توجه دی بل سایډ ته شي نه د خپل ملک له سوچ نه کوي نورس نه.
زمانو نصر من الله ری ز په هزارې یونیورسيټي کې سبق کوم درس خاص د صوابای ما نظمون د پاکستان کې هچ مرشن نه کبد او ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان نغه چې نغه پډر بدنام شو او بغیر دا خبره نو چې خو مر چې خدا خو خبره نه چې خو مر ځکه چې خو یو خپل د برابر سره
زمانوم ذاکر الله دې هزارې یونیورسيټي کې سبق کوم او اسامه باندې زمون یقین نه راځي ځکه چې دا غي سپرو پې نه راخدلې چې اسامه مون مړ کړې دې اسامه کو مړینو هغه بار کې مون سن شوې ځکه چې دا خپل امریکا سره دا خپل خپل کلیشې زو زمون سره په کې نشو بل صرف په پاکستان کې کوئی مړ کړی نو دا پاکستان ډېر غټه بدنامي ده، پاکستان آرمی او د پاکستان ایسای ډېر غټه بدنامي ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د بټ آباد هزاره یونیورسټۍ د طالب علمانو خبرې اوریدې چې زموږ د خبریال فواد علی شاه سره یې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه کړې وي. قدر من اوریدونکو، برتانوی ورسپانې ګارډین د اسامه بن لادن د پنځم واده په اړه مقاله خپره کړې. دا چې دا واده څنګه وشو او مراسم یې څنګه ترسره شول، بشیر کو اختر ته د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانې لیکلی چې د 1999 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ شپې ورځې وي چې د القاعده مهم غړي رشاد محمد سعید اسماعیل ته په کابل کې اسامه بن لادن وویل چې د پنځم واده لپاره دی وړله جنې وګوري. اسامه رشاد ته وویل چې و مذهبي تابعداره ځوانه او د یوې ښې کورنۍ سره اړیکې لرونکي او د ښې حوصلې جلۍ غواړي، ځکه چې د نوموړي د سختو شرایطو د ژوند سره به ځان برابروي. د ګارډین ورسپانې په وینا رشاد محمد سعید اسماعیل هم دغه سی وجلې پیژنده. دا جلې د هغه پخوانی شاګرد اولس کلنه عمل احمد ساده و چې د رشاد په وینا د اسامه لپاره چې هغه وخت یې عمر څلوېښت کاله و بیخي جوړه و. ورسپانه د اسامه او عمل د واده په اړه لیکي چې په 2000 کال کې شیخ رشاد په یمن کې د ایب په نامه خپل پلرني ښار ته ستون شو. لومړی د عمل کور ته ورغې او هغې ته یې د اسامه بن لادن د ژوند په اړه معلومات ورکړه. مثلا دا چې هغه د امریکا د لټون له وجې په یو ځای کې د اوسېدو په ځای له یو ځایه بل ځای ته درومي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلي چې د عمل له منلو وروسته اسامه د هغې کورنۍ ته $5000 د حوالې له لارې ورولېږل او په دې توګه د نوموړي په کور کې افغانستان ته د هغې د ودېدو او د کور د یوې کشرې جلۍ د واده په مناسبت خوښۍ پیل شوې. ګارډین ورسپانه لیکي چې وروسته عمل د خپل مشر ورور سره د پاکستان کراچۍ ته لاړه او له هغه ځایه بیا کویټ ته. ورسپانه زیاتوي چې افغانستان ته د تګ لپاره ورته اسامه بن لادن خپل کسان ورولېږل. ګارډین ورسپانه لیکلي چې د القاعده د سخت دریځې ډلې د مشر اسامه بن لادن او عمل واده په کندهار کې په داسې حال کې د یمن د کلتور سره سم وشو چې د اسامه په پښو کې یو پسه حلال شو. ځینو سړو سندرې ویلې او ځینو نورو ورته ګډه کوله. شاعرانو د خوشحالۍ د دې موقع په مناسبت تیار کړي شعرونه هم واورول. ورسپانه لیکي چې اوس د څه د پاسه لسو کلونو له تېرېدو وروسته شیخ رشاد محمد سعید اسماعیل چې ځان د القاعده کلک ملاتړی بلي او په یمن کې د القاعده د ډلې غړی دی وایي چې د اسامه په مرګ ځکه خفه نه دي چې هغه همدا غوښتل. شیخ رشاد ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د اسامه بن لادن له مرګ وروسته باید د هغه میرمن عمل بیرته خپل پلرني هیواد یمن ته ستنه شي چې هلته د هغې او د نوموړي د بچو پوره پوره خیال وساتل شي. خو ګارډین ورسپانې لیکي چې د یمن نور خلک دا ویره لري که د اسامه بن لادن میرمن کور ته ستنه شي نو د یمن صدر به یې امریکا ته وسپاري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونه کې د بلوچستان حال اخلو. د ټول بلوچستان استادان د تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج وو. پرون مازیګر یې خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې وځنډاو. خدای نور ناصر د استادانو سره په همدې احتجاج کې وو او دا ریپورت یې را لېږلی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د ټول بلوچستان د ښوونکو د اتحادیې لخوا دا احتجاج پرون مازیګر پای ته ورسید. د ښوونکو غوښتنه وه په میاشتنۍ تنخواه کې د یې له ګرانۍ سره سم زیاتوالی وسي. د تعلیم په څانګه کې دې خلک په میرټ واخیستل سي او د دوی په وینا په همدې څانګه کې دې د سیاسي ګوندونو لاسوهنه بنده سي. د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه راغلي په سلهاو ښوونکو له شاوکشا سړک څخه لاریون پایل کړ او د کوټې په لویو سړکونو ترتلو وروسته د وزیر اعلی کور ته چیرمه پرنس سړک ته ورسېدل. په همدې سړک مې له څو ښوونکو څخه د دوی د احتجاج په اړه وپوښتل.
زما نوم احمد جان دی، د کیل عبدالله نه. موږ غوښتنې خو ډېرې بایي په دې مهنګای په دور کې زموږ دغه چې دي تنخواوې چې دي هغه بیخي کمې دي. زما تنخواوې تقریبا د پراګ 15 ګریډ مطابق 30,000 پیدا.
او په کور کې مې یاداري سره غاړه ده ځکه چې په دې گزارانه کیږي نه بس کیږي میاش پر سر قرضدار یو
مانم جمال دین کیا ضلع کلاب لاس سره پنجاب کې چې دی د جی وی ټیچر بنیادی سکیل نو د زمش په بلوچستان کې سات او دا تر جی ټی د پارا بارا د زمش په بلوچستان کې نو دی موږ دا غواړو چې موږ ګرډونه د مرکز او د صبح پنجاب سره برابر سی او تنخواه چې دی هغه د مرکز او د پنجاب سره برابر سی ټایم سکیل چې کوم مشترکه ول سوي دی په هغه کې هغه ریسټرچرینګ ضرورت دی هغه لپاره یعنی په هغه کې یو داس ټیچران سره چې هغه پر اعلی تعلیم باندې ګریډ 7 سنو لرتللی دی ټایم سکیل پالتور ته پروت موږ غواړو چې د دې ریسټ سټرکچرایسي او دا هغه پایدام وټی چرته ورسی جونیئر ترین پر سیاسي بنیادو باندې د وزیرانو پر یما باندې جورین ترین اسسټنټ چې دی هغه پر ایڈمنسټریټیو پوسټو باندې ناسي ډیو ډیپټی ډیو باندې جبکه سینیئر خلک چې دی هغه دغه سی وسم په دې ټیچرانو په احتجاج کې شامل
زما نوم مشرف سلطان محمد دی د بشور راغلی یم د پی ایس روانه باندې راغلی مستحید سنت په دغه کې راځه په سکولو کې کلاسونه پنځه دی ټیچر یو دی مهنګایي زیاته ده هیڅ بالکل په دې باندې په دې تنخوا باندې بالکل هیڅ نه کیږي د میاشتې پوره پوره ګزارانه په کیږي د بچانو ګزارانه په کیږي موږ مجبور یو بچانو ته روزانه وکړو موږ دونه مجبور یو چې نن موږ په دروډو راوتلی موږ مجبور یو ته مستې ده یو ټیچر نه دی راوتلی کرسۍ ته کرسۍ بجای موږ پر ډبرو باندې ډبرې بلاندې کړي نو کښېنو بچان بخار کې ناستې خر راخي په سر یې باتی یا زه د حکومت موږ کوم پایده لرو
په داسې حال کې چې په سلګونو ښوونکیو همدلته په پرنس سړک انتظار کاوه د وزیر اعلی په کور کې یې د مشرانو سره خبرې روانې وې او دوه ساعته وروسته اعلان وسو چې د دوی غوښتنې ومنل سوې تر دې وروسته مې د ښوونکیو له مشر عبدالغفار کودیزي څخه وپوښتل د دوی غوښتنې تر کومه ځایه ومنل سوې کودیزي یې له هماغه ځایه د ټلیفون پر کرښه داسې ځواب راکړ د کودیزي په وینا د بلوچستان اسمبلی د را روانې میاشتې تر غونډې پورې خپل احتجاج ځنډوي او وروسته له هغه که پرې عمل ونه سو همدا احتجاج به بیا پیل کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ کومه ټوقه لرئ کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ 0332 15 33 33 51 رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ
قدر منوریدون کو ورزو قبایلی سیمه تا پا باجوڑ زنسی که دا امنیتی زواکونو دا حفاظتی پوستو لعملا دا ولسی خلکو ترسنگا طالب المان هم دا مسلو سرا مخامخ دی دا سیمینا دا مشال ریڈیو خبریال شانواز ترکزای دا زن طالب المانو سرا خبری کردی او دا ریپورتی پی برابر کردی چه تاسوی اوریدو ترا بولم
گورنمنٹ های سکول انایت کلی باجوڑ جنسی پڑنگوڑی شوی سکول که دا سات پنزل لسوا ماشومان سبق وای په کال 2008 په شپږم میاشت کې دا اسکول وړنګول شو او چې کله حکومت دې اسکول کې د اوسپنې د صادرو خیمه یا شلټر ولګولې وسلوالو طالبانو دغه اسکول یو وار بیا ړنګ کړو دغه حال د اسکول د دویم جماعت یو ماشوم چې نوم یې شکل خان دی او د اسکول سره نږدې اوسېږي داسې وایي
دا منګا دا ته دلتم سکول وو بس ایک دم کار پیو لگے دا اس تو بس بیا منګا پلار را لے خار ته تلو بس واپ تر اتلو بس ډیر غړ زو ساتو اچ به تر لے بس به کمړې ممړې ار چوڑا نکړیو ایسم نو بس چې به واپس به تر لے به مش دو مش چټیو ال به سکول مولر سے کمړې سیټ را شک لے لے اوس پنه دا بچی کمړې سیټ لے او 10-15 ورځې بعد باندې بس به بمون اورته شرخه خوې خوښته هغه هم ختم کړه
سمیع الله په نهم جماعت کې سبق وای د لغړې اوسیدونکو دی او هغه وای چې د لغړې های سکول بند دی
ملزم خوازدار زمون لغړې کې خواد سکول ده های سکول ده بند هغه چې هغه تاسو دغه وکه هم ته کولا او شمن ته سهوله سی واشه هغه نه چې مونږ راځو د پوجي مونږ په لار کوځي او چټي را باندې وخت ځای کیږي دا نه و چې د سټوډنټ ته دي
د ډمډولي اوسیدونکو نور اسلام چې هم په دې سکول کې سبق وای او هغه وای چې د هغه په ځای کې غټ سکول نشته دی
سکول نه تنه شته نږدې علاقه کې یره مونږ دلته انات کې تر راځو سکول کې راته د بویو مشکلات ډېر دي یو راته د ټیچرانو مشکلات ډېر دي مونږ د انګلیش ټیچر دی عبدالله جان دا د ایف سی او کسان د آرمی والے دی دیو نیولے دی چې یو 40-50 ورځې وشي چې سکول نه خوشوي
د ټانک خطانه راتلونکي یو تن چې نوم یې عبدالحق دی او هغه وای چې د هغه سکول هم فوزیانو د لاسه بند دی
سلیمان
پور نہ ہم جماعت کے سبق وائی او ہغا پلار کی دو پوزی تلاشن دو وجی پریشان دے
لسنس کم استادان چکم دی غز من نہ پلار بانی لیٹ کی گز ک چے تلاشن اخ دی دغه نو اغه چکم دغه دی نو دو سنس چکم اهم ٹیچران دی غو پیریڈ نہ زمون سنی بچ زمون گا امتحان راشینو منگا زو کالج ت زو کل کر پیش بابل اس کل بیو زمون دو بچ نے کسان چکم دی کانو دک ز چ سکول تر ازم نو نیم گھنٹہ خو شامل دس کو بچ راجن لکه پوجین پاجا به په کوم چې سی دلار د پاغم نه را پری دی په شړم راته وای او تارا شین مخدی نو کرپیو نو هغه اهم دغش چې کوم ایگزام پیپر واغ می شو
د اسکول پرنسپل محمد رسول ما شومان ته د سہولتونو د نشوالي په اړه مشال ریډیو ته ویل
په پارټه کې زموږ بدخسمتی دا د تعداد زیاتی کی استادانو تعداد نه زیاتی کی لکه زو پرایمری مثال عالم چې ما 750 نه بو تعداد هغه دو سازان دی یو پی ٹی سی یو ٹی ٹی او کمری ما قدو کمری دی نو وس وخت پاس کو باز اوقات اور دی ویڈیو خود تلین نو سی جون می سی اپریل مئی دا اخرن کی بے بڑے گرمی بے تکلیف مند تے نی بیٹری منشتا ن سپورٹ ڈرم شت دی لکہ چے تسوی نی دخ پر دائم ار تسوی ضرورت ٹول کر دے درے دی
ایجنسی ایجوکیشن افیسر واجوڑ ایجنسی لال زادہ ماشومان او استادانو تا ہا مسلو باندے کم چی د تلاشن د وجی ہوی تا ورپی خدی دا سی ویل
نو دا مسله خو عامه ده کنه ایون زچ زما یو زیات کنه زما غ د غبانه و درې کما هم خاطر پوس کی څو کی چرته زی کنه ای سکیورټی د غو له ها سره غی خپل د غی کنه چیر چرته خود کو شو نشي یا نور څه نشي کنه نو و ته خام خدا مسله خو وی ساره ایمن بک ان شاء الله دې سهل رو بسو
د سرکاري اعداد و شمار تر مخه تر دې دمه دو نوی تعلیمي ادارې چې په کسلور کالجونه هم شامل دي اڑنګوري شوی دي خدا غیر سرکاری شمیرو ترمخا داش میرا یوسل اوسل اوردا پتیر وختونو کې څومره استادان یا استادانې مړی او زخمیان شوی دي لالزاد وویل
کوم استاد چې په دې ایمرج دی سر انسرجنسی کې وفات شوی دی نو هغه 8 دی 5 پکې زخمیان دي او په دې کې درې زنانم دي درې مړی دي کنه درې مړی دي او دوه زخمیان دي
د محکمه تعلیم باجوړ ایجنسی د معلوماتو ترمخه د چمرکن او د ټانخته اسکولونه تر دې دمه هم بندی زکه چې په دغه اسکولونو کې عسکري قوتونه پراته دي شانواز ترکزی مشال ریډیو عنایت کله باجوړ ایجنسی
او اوس ورزو بلوچستان ته په بلوچستان صوبه کې پښتو اکیډمي هغه یوازنې اداره ده چې د سلويخ کال وروسته په اول وادي خپل نوې ودانۍ ترلاسه کړې دا چې د دې لمخه به پښتو ژبه په صوبه کې سپر مخته وکړي په دې اړه د سیمینا عبدالرزاق پر دا ریپورت را لېږلې چې تاسو پام ورته راړو
په صوبه بلوچستان کې د پښتو اکیډمي د نوې ودانۍ روان کار د را رواني جون د میاشتې پورې د مکمل کېدو سره پښتو اکیډمي به څلوېش کال وروسته په لومړي ځل د خپلې نوې ودانۍ مالک جوړ شي او د دغه ودانۍ کار په چټکتیا سره د بشپړ کولو لپاره د صوبایي حکومت لخوا علي ځلی تیزی سوي د پښتو اکیډمي د نوې ودانۍ کار د مکمل کېدو لپاره د صوبایي حکومت یوې وزیري رایلا دورانی دا کار پرانستنه په خپل لاس د وی غونډې د لاري په داسې وخت کې وکړه چې د پښتو اکیډمي غړي لیکوالان او شاعران هم ملګرتیا ورسره کوله د پښتو اکیډمي نوې جوړې دونکو ودانی چې د کوټې د صادق شهید پارک سره نږدې جوړیږي د دغه نوې ودانی او پښتو اکیډمي ته د ورکولو په اړه د پښتو اکیډمي مشر عابد شاه عابد وویل چې د په خبره د ډیر خوشاله دي چې دوی د وینوی ودانی د ترلاسه کولو په حال کې دي
ولله له خوشاله خبره یو علامت به یو نشان به یو تاګو راتګ به ان شاء الله ولعزیز جون بعد به مس پکلا سکه بنو تر نه ان شاء الله ولعزیز مس د خلک چې ترنن پورې په اکیډمي کې دا کارونه کول او دا ریسرچ او دغه او دا نورمل بری چې مس سره دی د پښتو قلم چې په لاس کې دی د پښتو بیرغ چې په لاس کې دی دا ټول په مرسته به ان شاء الله دا امارت دغه ډول ودان وي او پر مخ په ترقی کوي، نور به د ریسرچ کار تیز شي، نور به د لیک پلس کار تیز شي، او راځي او همکاري به تر قلمکارانو ترمنځ پیدا شي. لیلم دوست وګړو وبه دی، یو مرکز دی، یو ټاټوبی به جوړ.
د پښتو اکیډمي د مشر څخه چې پښتنه وسوس چې ستاسو د پښتو ژبې کم لږ کتابونه خپروي هغه بیا په منظر باندې ناراضي، نو د په جواب کې داسې وویل،
ما جواب په دې سلسله کې ډېر ساده دی، دا ژبه په مارکیټ کې تر اوسه پورې هغه حیثیت نه لري چې کتاب لاس په لاس خرڅ، کتاب مړ با قاعده چاپو له مړ طرف راسته دي، د کتابو مرکزو کې استو، لیکن چې څوک پښتو کتاب رانیسي نه
دا کوټی د پښتو اکیډمي یو بلغړی سرور سودایي وویل چې په کوټه کې د پښتو اکیډمي د نوي ودانی ته ترلاسه کولو وروسته به په نړیواله توګه د پښتو ژبې د پاره چې کم کار په کار دی موږ به هغه ته دوام ورکوو.
کتابونه یا بس یا انټرنیټ باندې کوم هغه ټول شیان دي چې بالکل لیټسټ او ماډرن انټرنیشنل لیول باندې کوم دا وخت کار روان دی، ادبي کلتوري یا تاریخي موږ هم ځای لپاره لیول باندې کار کوو، په موسم باندې کې سره چې اوس په انشاءالله د اکیډمي کار، ادبي کار، تاریخي کار یا کلتوري کار لبته دی، یو ډېر ښه داسې هغه کار به وي، ساینټیفیک کار چې سره ورته وایي لیټرري کار.
په نوې مکمل کېدونکې د پښتو اکیډمي په ودانۍ کې کتابتون، تحقیقاتي مرکز، د میلمنو د پاره څلور خونې، د 200 کسانو د پاره یو تالار، د 200 کسانو د ناستې د پاره کانفرنس روم به هم ولري. د پښتو اکیډمي چې د کال 15,00,000 روپۍ فند ترلاسه کوي د کال درې د پښتو ژبې کتابونه خپروي او د ټولو غړو شمیره دا وخت 30 کسان دي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.